میزبان شماست صفی الله. خوش آمدین به استودیو.
سلام، مننه کوم سید سمی عباس، وقت په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې. د ازادي رادیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما د افغانستان له حکومت غوښتي چې د هلمند په سنګین کې پر ملکی خلکو د ورستۍ خونړۍ حملې په اړه خپلواکې څېړنې وکړي. یوناما ویلي د دوی پلټنو څرګنده کړي چې د وسلوالو طالبانو پر سیمو د حکومتي ځواکونو د هوان په ډزو کې ملکی خلکو ته تلفات اوښتي. دا مو د سر موضوع ده، خو تر هر څه مخکې خبرونه. د خبرونو سرټکی، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون سه شنبه په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د طالبانو له مشر مرکچی سره غږېدلی او پر هغې فشار راوستی چې د امریکانو پر امریکایانو د حملو د بندولو په ګډون ټول هغه شرایط چې له امریکا سره په موافقه کې منلي پر ځای کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد د منځنۍ اسیا د هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د افغانستان د سولې او ثبات پر موضوع خبرې کړې دي. او د جولای له لومړۍ چې نن ده د نړۍ د 15 هیوادونو وګړي اروپایي اتحادیې ته د سفر اجازه پیدا کړې. پوره خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون د جون په 13 پر ټویټر ولیکل چې د طالبانو له مشر مرکچی سره غږېدلی او پر هغې فشار راوستی چې پر امریکایانو د حملو د بندولو په ګډون ټول هغه شرایط چې له امریکا سره په موافقه کې منلي پر ځای کړي. د پومپیو له ټویټر څرګندېږي چې دا خبرې د دوشنبې په ورځ شوې دي. مایک پومپیو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. اخوا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین پرون ازادي راډیو ته وویل پومپیو له ملا عبدالغنی برادر سره په ویډیو کانفرنس کې په افغانستان کې پر امنیت او امریکا کې د بندي بشار نورزی پر برخلیک خبرې وکړې. شاهین پرته له دې چې نور جزئیات ورکړي ویلي برادر د بشار نورزی او په ګوانتنامو کې د ټولو افغان بندیانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې. بشار نورزی په 2008 کال کې امریکا ته د مخدره موادو د قاچاق له طالبانو او القاعده سره د ارتباط په جرم په عمري قید محکوم شو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد د منځنۍ اسیا د هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د افغانستان د سولې او ثبات پر موضوع خبرې کړې دي. ښاغلی خلیلزاد نن په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې پرون د منځنۍ اسیا د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په غونډه کې د سولې د پروسې په تازه مسئلو د منځنۍ اسیا په حیاتي رول چې لوبولی دی او په راتلونکي کې به هم دوام ورکوي بحث وکړ. هغه زیاته کړه یو باثباته او آرام افغانستان د سیمې د سولې او منځنۍ اسیا د سوکالۍ لپاره مهمه دی. داسې منځنۍ اسیا چې پکې خپلواکه دولتونه په ګډه له افغانستان سره کار وکړي څو له جنوبي اسیا سره پل شي، هغه څه چې د امریکا او سیمې په ګټه دی. په افغانستان کې د ناتو استازي ستيفانو پونتاکورفو ویلي د سولې لپاره پر روانو هڅو کې باید د ښځو د قومي او مذهبي لږکیو او د جګړې د قربانیانو غږ واورېدل شي. هغه پرون پر ټویټر ولیکل د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون له پخواني مشرې سیما سمر سره په دې اړه ټلیفوني خبرې کړې. د ناتو ملکي استازي لیکلي د سولې لپاره په هڅو کې د ټولو اړخونو ګډون به پایدار سولې راولي. په افغانستان کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان شکایت کوي چې د سولې لپاره په روانو هڅو کې د ښځو برخه کمزوري ده. د افغانستان حکومت له طالبانو سره د سولې د مذاکرو په 21 کسیز پلاوي کې 15 ښځې شاملې کړي. د افغانستان دفاع وزارت ویلي په فاریاب کې د وسلوالو طالبانو دوه مشران وژل شوي دي. د وزارت ویان فواد امان پرون ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو د دوشنبې په ماښام د امنیتي ځواکونو پر پوستو حمله وکړه. وسلوالو طالبانو په قیصر کې پر امنیتي ځواکونو حمله کړې وه. په دې پیښه کې د طالبانو دوه قمندانان قاري عبدالله او قاري عابد وژل شول او یو وسلوال زخمي شو. په قیصر کې د حملې په اړه طالبانو څه نه دي ویلي. اوس هم ورزو د سیمې او نړۍ خبرونو ته. د ایران په پلازمینه تهران کې د درملنې په یو مرکز کې اورلګیدنې لږ تر لږه 19 کسان وژلي او 14 نورې ټپیان کړي دي. د ازادي اروپا راډیو د فردا څنګه د راپور په حواله اورلګیدنه تیر ماښام په سیناد هر درمل روختون کې شوې ده چې ویل کېږي لومړی چاودنه شوې وه او بیا وروسته اور لګېدلی دی. د ایران د بیړنیو حالاتو ادارې ویلي دي چې د اور لګېدنې پیښه شاوخوا 9 بجې شوې وه او په وژل شویو کې 15 ښځې او 4 مړي شامل دي. په دې اړه به نور جزئیات تاسو ته وروسته خپاره کړو. له نن د جولای لومړۍ د نړۍ د 15 هیوادونو وګړي اروپایي اتحادیې ته د سفر اجازه لري. اروپایي اتحادیې پرون وویل کاناډا، مراکش، نیوزیلانډ، رواندا، سربیا، جنوبي کوریا، ګرجستان، استرالیا، الجیریا، تایلند، تونس او اوروګوای په خوندي یا مسؤون زون کې شامل هیوادونه دي او وګړو ته د ورتګ اجازه ورکوي، خو د امریکا متحده ایالاتونه یې له دې اعلانه مستثنا کړي ځکه هلته د کرونا ویروس د مثبتو پیښو شمیر د زیاتېدو په حال کې دی. د اتحادیې وویشتو استازو پرون وویل په امریکا، روسیا، برازیل، هند او ترکیه کې د کرونا ویروس مثبتې پیښې زیاتې دي او وګړي اروپایي ټولنې ته د سفر اجازه نه لري. اروپایي اتحادیې ویلي له چین به د وګړو ورتګ ته هغه وخت اجازه ورکړي چې د چین حکومت له اروپا د مسافرو پر ورتګ بندیز لري کړي. له ازادي راډیو مو خبرونه واوریدل. خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما ویلي د دوی پلاتونو سرګند کړي چې د وسلوالو طالبانو پر سیمو د حکومتي ځواکونو د هوان په ډزو کې ملکی خلکو ته زیان رسیدلی. دا وروسته له هغه چې په هلمند سنګین کې ملکیانو ته د هوان په ډزو کې زیان واوښت. خو په هلمند کې د 215 میوند قولي اردو قمندان وایي چې افغان ځواکونو دغه کار نه دی کړی.
چون دا د بازار سیمه ده، ګڼګونه سیمه ده، هیڅ وخت ملي افغان ځواکونو په داسې ځایونو باندې برید نه دی کړی او زه په کامله توګه دا برید د افغان امنیتي ځواکونو د خوا څخه ردوم.
د برچی سلبسترز روختون چې یو نیم میاشت شاوخوا مخکې پرې خونړی برید وشو او پکې 14 میندې او 2 ماشومان په ګډون وویشت کسان ووژل شول، لا هم عادي وضعیت ته نه دی ګرځېدلی او پکې هر څه ګډوډ پراته دي. په دې اړه تاسو ته راپور لرو. دا هم اوري چې د ملګرو ملتونو په سازمان کې د بشري حقونو د شورا مشر میشل بیشلت د روسیې او چین په ګډون په یو شمېر هیوادونو انتقاد وکړ چې په خلکو یې سانسور لګولی دی، هغه هم د کرونا ویروس پر مهال.
In the Russian Federation, China, Kosovo, Nicaragua, many other countries, I know
په روسیا، چین، کوزوو، نیکاراګوا او نورو هیوادونو کې خلک او خبریالان زورول شوي او ګواښل شوي ځکه له چارواکو یې د کووید 19 په اړه پوښتنې کولې. نور مسایل هم لرو. هیله ده تر پایه راسره پاتې شئ. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 9 دقیقې کېږي. راځو لومړی مطلب ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما د افغانستان له حکومت غوښتي چې د هلمند ولایت په سنګین ولسوالۍ کې پر ملکي خلکو د وروستۍ خونړۍ حملې په اړه خپلواکې څېړنې وکړي. یوناما پرون د جون په 13 د هلمند په سنګین کې د ملکي تلفاتو په اړه پر ټویټر د پیغامونو یوه سلسله خپره کړه. د ملګرو ملتونو د ادارې ویلي د دوی په بې پرې پلټنو کې څرګنده شوې چې د وسلوالو طالبانو پر سیمو د حکومتي ځواکونو د هوان په ډزو کې ملکي خلکو ته سخت تلفات رسیدلي. خو په هلمند کې د 215 میوند قولي اردو قمندانۍ د پیښې پړه پر وسلوالو طالبانو ور اچولې ده. نور جزئیات د فرشتې جلال زی راپور کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یوناما ویلي چې د افغانستان حکومت او وسلوال طالبان باید د ملکي خلکو په سیمو کې جګړه بنده کړي. د ملګرو ملتونو د ادارې په سنګین کې د وروستۍ خونړۍ پیښې پړه ویلي چې د دوی په بې پرې پلټنو کې څرګنده شوې چې پر وستوالو طالبانو د حکومتي ځواکونو د هاوان په ډزو کې ملکی خلکو ته سخت تلفات رسیدلی دي. د ملګرو ملتونو د ادارې د افغانستان له حکومت غوښتنه کړې چې په سنګین کې د وروستۍ خونړۍ پیښې په اړه خپلواکې پلټنې وکړي. یوناما ویلي چې څو معتبرو سرچینو ورته تایید کړي چې د افغانستان د ملي اردو ځواکونو پر وستوالو طالبانو په ځوابي ډزو کې د هاوان ګولۍ توغولې وې، خو هدف یې نه دی ویشتلی. د هلمند ولایت د رسنیو دفتر په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د دوشنبې په ورځ په هلمند کې په سنګین ولسوالۍ کې په دې پیښه کې درویشت تنه مړه شوي او 15 تنه زخمیان شوي دي. خو وروسته د لشکرګاه ښار ایمرجنسي روغتون د ازادي راډیو خبریال ته ویل چې د مړو شمیر ډیر شو. ډاکټرانو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي وو چې د مړو شمیر شایع لوړ سي، ځکه د یو شمیر زخمیانو وضعیت خراب دی. د ازادي راډیو د خبریال په وینا په سنګین کې د وروستۍ خونړۍ پیښې د قربانیانو او زخمیانو دقیق شمیر لا نه دی څرګند، خو په لشکرګاه کې پرون یو شمیر خلکو مظاهره وکړه. د مظاهرهچیانو شمیر زیات نه و. ښایي د هلمند د سختې ګرمۍ، د خراب امنیت یا د کرونا ویروس د وبا ویره وه. خو هغوی په وینو لړلي څادرونه او د سوځېدلو جامو ټوټې غوړولې وې او موږ څوک وژنې او ولې مو وژنې نارې وهلې. مدني فعال نظر محمد رودی د ازادي راډیو خبریال ته په دې اړه وویل:
د غزموږ د ملت څخه پکت د هر ډول سپار په توګه کار اخیستی دی، نو د غلط نور په هیڅ صورت موږ ته د زغم وړ نه دی. موږ هم طالبانو ته وایو، هم حکومت ته وایو چې دا ملت نور په هیڅ صورت ستاسو دواړو څخه ناراضه دی او پرېږدمو نه په هر رقم چې وي پر دواړو باندې راپورته کیږي.
د هلمند والی دفتر ویلي چې د سنگین ولسوالۍ په زاړه بازار کې د خلکو په میله کې څو راکټ ولګیدل او بیا د چاودیدونکو موادو موټر انفجار وکړ. په هلمند کې د قولي اردو قومندان ولی محمد احمدزی د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې دوی قطن په دې مسله کې لاس نه لري. هغه ویل چې په دې زاړه بازار کې د وسوالو طالبانو چاودیدونکي مواد جوړیږي.
دوی سفونه وي همیشه انفلاکه مواد راوړي. دوی سره خارجي همکارانو سره دي چې دوی سره کومک کوي په ساخت او ساز د دې راکټو کې چې د دوی بلګې موږ مخکیم په لاس راغلي دي او مطبوعات ته مو دا ښوولي دي. بیا هم ازیرو چې دا مطبوعات ته وښو چون دا د بازار سیمه ده، ګڼګونه سیمه ده، هیڅ وخت ملي افغان ځواکونو په داسې ځایونو باندې برید نه دی کړی او زه په کامله توګه دا برید د افغان امنیتي ځواکونو د خوا څخه ردوم.
خو ذبیح الله مجاهد چې د طالبانو له خوا خبرې کوي رسنیو ته ویلي چې د قولي اردو ځواکونه د دې پیښې مسؤلین دي او دا سیمه یې ویشتي ده. په افغانستان کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د رسنیو مسؤل ذبیح الله فرهنګ پر ازادي راډیو ته وویل چې د ملکی خلکو داسې تلفات د دوی لپاره د اندېښنې وړ دي. په هلمند کې پرونیو مظاهره چانو د افغانستان له حکومت غوښتنه کوله چې په سنګین کې د وروستۍ پیښو په اړه بې پرې څېړنه وکړي او پر طالبانو یې غږ کول چې د دوی پر بد حال دې رحم وکړي. د ملګرو ملتونو سازمان د اپریل په میاشت کې په خپل راپور کې وویل چې د 2000 میلادي کال په لومړیو څلورو میاشتو کې 533 ملکي افغانان په جګړه کې وژل شوي وو. د یوناما په راپور کې ویل شوي وو چې حکومتي ځواکونه او سوال طالبان د داعش د خراسان ډله او نور اړخونه د دې تلفاتو مسؤل دي.
جوان
آزادی خزینه تر سره اجازه نور کی چې د بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وق در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په سمګه کینو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
ازادي رادیو ته غواګیاستو سم یو تفصیلی راپور تاسو ته خبرو. روسیه ولی په افغانستان کې امریکا سره سیالي پیل کړې ده. د هغو راپورونو په اړه بحثونه زیات شوي چې ګواکې روسیه طالبانو ته پیسې ورکولې چې په افغانستان کې امریکایي سرتیری ووژني. که څه هم د امریکا ولسمشر په ټوټر ولیکل دا استخباراتي راپورونه کار نه ګڼل کیږي او طالبانو هم دغه تورونه رد کړي، خو په دې اړه پښتنې زیاتې شوې دي. په دې اړه بشپړ جزئیات له ملالی بشیر اورو.
د روسیې معاصر تاریخ او په افغانستان کې ګټو ته پکتو په افغانستان کې د کرملین د اهدافو په اړه پوښتنې راپورته سوي دي. د شوروي اتحاد هغه پریکړه چې د 1990 کال په ډسمبر میاشت کې پر افغانستان د حمله په اړه وکړه داسې ګڼل کیږي چې ګواکې د کمونیزم په ماتېدو او وروسته د شوروي اتحاد د ټوټه کېدو لامل سوه. په 1990 لسیزه کې روسیه له افغانستان څخه مرکزی آسیایی هیوادونو ته د تروریزم، مخدره موادو قاچاق او جګړې ته انتقال مخنیوي خپل لومړی هدف وباله او له همدې کبله د طالبانو ضد شمالي ټلوالي ملاتړ پیل کړ. کرملن د امریکا د حملې په نتیجه کې په 2000 لومړی کال کې د طالبانو د رژیم د سقوط هرکلی وکړ. د دې حملې لامل د 2000 لومړی کال د سپتمبر د 11مې هغه حملې بلل کېږي چې په امریکا کې وسوې او زرګونو کسان یې ووژل. د سپتمبر د 11مې له حملو راهیسې تر یوه لسیزه زیات وخت کېږي او په دې مهال د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین، واشنګټن او نور ناټو متحدان یې ستایلي چې په افغانستان کې د تروریزم پر وړاندې د جګړې بار پر خپل ځان وړي او غوښتنه یې کړې چې تر پای دې دا کار ته دوام ورکړي. خو د ناټو لوی نظامي عملیات په 2014 کال کې پای ته ورسېدل او روسیې په افغانستان کې د امریکا ماموریت ته زیان اړول پیل کړل. ویل کېږي دا اقدام د پوتین د هغه غوښتنې نتیجه هم دی چې غواړي روسیه د یوه ستر قدرت په توګه مطرح کړي، خو اصلي لامل یې په اوکراین او وروسته په سوریه کې له لویدیځ سره سیالي وه. روسیه په سوریه کې له ایران سره لاس یو کړ او د بشار اسد د ځواکونو ملاتړ یې پیل کړ. د 2015 کال په پای کې افغانستان ته د پوتین ځانګړي استازي زمیر کابلوف په ښکاره له طالبانو سره د تماسونو خبره وکړه. د انټرفیکس خبري اژانس ته وویل چې په افغانستان کې د داعش پر ضد په جګړه کې د مسکو ګټې د طالبانو له حقي سره په یو ډول دي. مسکو په سوریه کې له داعش سختریځو سره لاس او ګریوان وه. مسکو ویلي چې روسیه غواړي په افغانستان کې تروریزم ماتې وخوري. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر اولیګ سیرملوتوف په مې میاشت کې وویل له هغه راهیسې چې د 2013 کال په مې میاشت کې موږ د تروریزم پر ضد له امریکا سره بحثونه پیل کړل، په افغانستان کې وضعیت زموږ او واشنګټن ترمنځ د ایجنډا له مهمو ټکو دی. د همداراز د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تور لیست کې د افغانستان د داعش څانګې نوم راتلو هرکلی وکړ او د 2019 کال په مې میاشت کې وویل چې دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د ښې همکارۍ یوه بیلګه ده. روسیه او چین په افغانستان کې جګړې ته د پای ټکی ایښودلو لپاره د امریکا د هڅو ملاتړ کړی دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو په برخه کې یې کړي دي. له افغان حکومت سره لږ مرسته او له طالبانو سره تماسونه درلودل په افغانستان کې د روسیې رول پراخېدو ته نسي چمتو کولای. په افغانستان کې به حتی طالبان هیڅکله د روسیې پوځي حضور ته هرکلی ونه کړي. مسکو هم نس کولای یو بل نظامی ماموریت پیل کړي په داسې حال کې چې له کورونا ویروس سره لاس او ګریوان دی. په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژلو لپاره له طالبانو سره د روسیې د مالی مرستو خبرې شوي چې د افغانستان څلور لسیزې جګړې ته د پای ټکی ایښودو هڅې ګډوډوونکي ډیر لري او دا چې د سولې پروسه څومره ژر زیانمنېدای شي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د افغانستان د پوهنې وزارت د طالبانو د هغه اعلان هرکلی وکړ چې ویلی دی تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې د ښوونځیو پرانیستلو ته اجازه ورکوي. تر دې مخکې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې په زرګونو ماشومان له تعلیمه بې برخې پاتې وو. د پوهنې وزارت غوښتنه لري چې د دغو ښوونځیو د پرانیستلو پر مهال د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیول شي. په دې اړه صالح محمد صالح یو رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د پوهنې وزارت د طالبانو د هغه اعلان هرکلی وکړ چې ویلی دی تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې ښوونځیو ته د پرانیستل کېدو اجازه ورکړې ده. خو دغه وزارت زیاته اندېښنه دې ته لري چې په دغو سیمو کې د ښوونځیو پرانیستل کېدل شي د کورونا ویروس د لا خپرېدو سبب سي. د په تیرو شاوخوا 900 کلونو کې اول وار دی چې وسلول طالبان په عامه تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې د ښوونځیو د پرانیستلو اعلان کوي. د پوهنې وزارت ویاندې نوریه نزهت د سه‌شنبې په ورځ آزادي رادیو ته په خبرو کې وویل
طالبان په ځینو سیمو کې زموږ د کارکوونکو څخه هم دا غوښتنه مطرح کړې ده چې د هغوی تر ولکې لاندې سیمو کې ښوونځي باید بیرته پرانیستل سي. خو موږ د طالبانو څخه غواړو چې د عام روغتیا وزارت صحي لارښودونه مراعات کړي او موږ هڅه کوو تر څو چې طالبانو ته قناعت درکړو چې په اوس مهال کې د ښوونځیو پرانیستل کېدل کولی شي چې یو ستونزمن کار وي او د زده کوونکو او زموږ د تدریسي او اداري او خدماتي کارکوونکو او همدارنګه د زده کوونکو کورنیو ته د کرونا ویروس د ګسترش لامل وګرځي.
تر دې مخکې مو راپور درلود چې په میدان وردګ ولایت کې وسلولو طالبانو له تیرې شنبې د ښوونځیو د پرانیستلو اجازه ورکړې ده. د دغه ولایت اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي و چې وسلولو طالبانو خلک په جبر او فشار سره مجبوره کړي چې خپل ماشومان ښوونځیو ته ولیږي. خو د طالبانو چارواکي وایي دوی هیڅوک په زوره ښوونځي ته په تګ نه مجبوروي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل د ښوونځیو پرانیستنه اجباري نه ده.
د اسلامي امارت د تعلیم او تربیه او عالي تحصیلاتو کمیسون په هغو سیمو کې چې د اسلامي امارت تر لاس لاندې دي د ښوونځیو پرانستلو ته اجازه ورکړه، لکن دا پرانستنه اجباري نه ده او نه متعلمینو حضور اجباري دی چې حتما به حاضریږي، بلکې دا پاغوی پورې مربوطه چې سمتا حاضریږي یا ښوونځي ته راځي که څنګه.
په افغانستان کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ښوونځي او نورې تعلیمي ادارې رخصت کړای سوي دي. زیاتې تعلیمي او تحصیلي ادارې خپلو زده کوونکو او محصلانو ته درسونه په آنلاین بڼه وایي. هغه محدود شمیر ښوونځي چې له وړاندې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې فعال وو، ښوونکو او د ښوونځیو نورو مسؤلانو ته معاشونه د حکومت لخوا ورکول کېدل او په دغو ښوونځیو کې ګډ درسي نصاب تدریسېدی. تر دې مخکې پر وسلولو طالبانو تور پورې سوی چې د ښوونځیو په سوځولو، د ښوونکو په وژلو او له تعلیم څخه د زرګونو ماشومانو په محرومولو کې لاس لري. هغه تور چې طالبانو په وار وار رد کړی دی.
پل نظرونه، وړاندیزونه او انتقادونه د افغان بی سیم د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راولېږئ.
اوس هم مرالی بشیر د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې وایي.
کاناډایي ورځپاڼې ګلوب اینډ میل په خپله اخري ګڼه کې د طالبانو د مشر ملا عبدالغني برادر او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو د خبرو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. د دې مقالې عنوان دی: په داسې حال کې چې طالبانو ته د روسیې د پیسو په اړه بحثونه زیات شوي دي، پومپیو د طالبانو د یوه چارواکي سره خبرې کړې دي. د ګلوب اینډ میل په لیکنه دا خبرې په داسې وخت کې سوي چې په واشنگټن کې د روسیې لخوا طالبانو ته د امریکایي سرتیرو د وژلو په بدل کې د پیسو ورکولو د موضوع په اړه د ترامپ د خبرېدو د دقیق وخت اړوند پوښتنې مطرح سوي دي. ورځپاڼې په قطر کې د سیاسي دفتر د ویاند سهیل شاهین له قوله لیکلي، پومپیو او ملا برادر د دوشنبې په ورځ ناوخته له یو بل سره خبرې وکړې. سهیل شاهین پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې خبرې په ویډیویي بڼه وسوې. ګلوب اینډ میل لیکلي چې پومپیو پر طالبانو فشار راوړی چې په افغانستان کې تاوتریخوالی کم کړي او همداراز د توافق پر عملي کولو یې خبرې وکړې چې دواړو لوریو په فبروري میاشت کې په دوحا کې لاسلیک کړه. دا ویډیویي خبرې همداراز په داسې حال کې سوي چې د افغانستان سولې ته د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سیمې ته سفر دوام لري. دی پرون د سې شنبې په ورځ په ازبکستان کې وو او ټاکل سوی و چې هغه ورځ ناوخته یا نن سهار اسلام آباد ته روان سي او وروسته دوحې ته ولاړ سي. ټاکل سوی د ښاغلي خلیلزاد کابل ته د تک پر ځای له افغان چارواکو سره د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې، چې د ګلوب اینډ میل په وینا لامل یې په کابل کې خپور سوی کورونا ویروس دی. ګلوب اینډ میل لیکلي د امریکا او طالبانو ترمنځ د توافق عملي کول یو حساس پړاو ته ننوتلی. که حکومت او طالبان په دې توافق کې د بندیانو د راخوش کولو پر موضوع ژمنې عملي کړي، بین الافغاني خبرې به په جولای میاشت کې پیل سي. ورځپاڼې دا هم لیکلي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو تبادله له ځنډ سره مخامخ سوې. د موافقې له مخې ټاکل سوی و افغان حکومت د طالبانو 15,000 او طالبان به د افغان حکومت 1,000 بندیان راخوشي کوي، خو تر اوسه حکومت د طالبانو شاوخوا 4,000 او طالبانو د حکومت شاوخوا 900 بندیان راخوشي کړي دي. ګلوب اینډ میل د سهیل شاهین له قوله لیکلي چې ټویټ یې کړی چې د دوشنبې په ورځ ملا برادر په خپلو تلیفوني خبرو کې د طالبانو تر کنټرول په لاندې سیمو کې د حکومت د نوي پوستو په اړه شکایت وکړ او پومپیو وویل چې واشنگټن غواړي په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو شاهد وي.
ازادي رادیو ته غوښتل چې په منځنۍ چپه او اف ام سلاش ریپین زباندی خبرونه کوو. د ملګرو ملتونو په سازمان کې د بشري حقوقو د شورا مشر میشل بشلت د روسیا او چین په ګډون پر یو شمېر هیوادونو تور پورې کړی چې له کرونا ویروس سره د مبارزې په نوم یې د بیان ازادي محدود کړي او پر خلکو کې سانسور لګولی. بشلت پرون هغه بیانونه هم د اندېښنې وړ وبلل چې له امریکا خبریږي او د کرونا ویروس په اړه شک پکې څرګندېږي یا د دې ویروس له کبله د پیښ خطر حقیقت پکې ردېږي. نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د مرګرو ملتونو د دې ادارې مشر په داسې حال کې دا خبرې کړي چې په امریکا کې د کرونا ویروس مثبتې پیښې په بې ساري ډول زیاتې شوې دي. له دې امله د امریکا په یو شمېر ایالتونو کې چارواکو د رستورانتونو، بارونو او کوچنیو تجارتونو د بیرته بندولو پریکړه کړې ده. د مرګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا مشر پرون په جنیوا کې د دې ادارې په 43مه غونډه کې پر نړۍ د کرونا ویروس د وبا د اغېز په اړه خبرې وکړې او تازه معلومات یې ورکړل. هغې وویل چې روسیا، کوسوا او چین په هغو هیوادونو کې دي چې د ژورنالیستانو، مدني فعالانو، بلاګ لیکونکو او نورو داسې کسانو پر ضد یې تهدید زیات کړی او هدف یې دا دی چې د کرونا ویروس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره د حکومتونو پر هڅو د انتقاد مخنیوی وکړي. میشل بشلت څرګنده کړي چې سانسور او د بیان د ازادۍ تهدید د هغو معلوماتو د خپرېدو مخنیوی کوي چې د کرونا ویروس پر ضد د رواني مبارزې لپاره ډیر مهم دي. بلعکس د بشلت په باور حکومتونه باید د خپلو خلکو سره د معلوماتو د ازادۍ د اصل پر بنا حقایق شریک کړي او په منظم او دوامدار ډول معلومات ورکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا مشر ویلي چې د امریکا د متحدو ایالاتو، برازیل، پرونای، نیکاراګوا، تنزانیا او بیلاروس په څیر هیوادونه د اندېښنې وړ دي ځکه داسې بیانونه ورڅخه خپریږي چې د کرونا د ویروس د وبا حقیقت ردوي او پر تاسې اساسي مسایلو د نظر اختلاف د وبا لا زیاتې خپرېدا ته لاره جوړوي او د دې وبا د له منځه وړلو لپاره پر هڅو منفي اغېز کوي. هغې پرون په جنیوا کې وویل چې د کرونا ویروس د لومړیو پیښو له سبته تر شپږو میاشتو زیات وخت تیر شوی دی او دا واضح شوی چې دا وبا د نړۍ سولې او پرمختګ ته تهدید پېښوي. مشل بشلت د لژکیو په اړه په خبرو کې دا وویل چې هغوی به نه یوازې دا چې د کرونا د ویروس وبا له اقتصادي او ټولنیزه پلوه ډیر خوش کړي، د درملنې په وخت کې به د هغوی پر ضد د رنګ او توکم پر اساس تبعیض تلفات زیات کړي. هغې له کرونا ویروس سره په مبارزه کې پر دې چې تبعیض وژونکی دی او خلک د هغوی له ټولنیزو او اقتصادي حقونو محرومول وژونکی دی ټینګار وکړ. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د راپور په حواله چې پرون ماښام خپور شوی ویل کېږي چې په تېره یوه شواروس کې د کرونا ویروس 240,000 نوي مثبتې پیښې ثبت شوې وې. دا څرګندوي چې لږ تر لږه په امریکا کې د کرونا ویروس مثبتې پیښې د زیاتېدو په حال کې دي.
په پکتیا کې یوې کورنۍ د لوړ ولور سره مبارزه ل خپل ځان او کورنۍ پیل کړې او د دې کورنۍ دونجونی پرته لدی چې پلاری د ولور په نوم پیسې واخلي د زوم کورنۍ ته ورواده کړې. دوی وایي نغواړي خپل زوم د لوړ ولور په نوم د پیسو د پریکولو لپاره بهرنی هیوادونو ته په تګ مجبور کړي او یا هم په کور دننه درانه کارونه ترسره کړي. احسان آریان په دې اړه له پکتیا یو راپور را لېږلې.
ولور په افغانستان کې یو له هغو نوړه دودونو شمیرل کیږي چې له عمله یې لا هم ګڼ ځوانان له وده کولو پاتې دي او یا هم د وده د مصارفو او د ولور په نوم د پیسو د پرې کولو لپاره په کور دننه او له هیواد څخه بهر په درنو کارونو مصروف دي. په پکتیا کې یوې کورنۍ د لوړ ولور سره مبارزه له خپل ځان او کورنۍ پیل کړې. د دې کورنۍ غړي شفیق الله سحر وړم ورځ خپل خور د زوم کورنۍ ته په داسې محل واده کړ چې د خور د واده پر سر یې د ولور په نوم هیڅ پیسې وانه خستې. دای وای غوړې له دلارې نورو ته پیغام ورکړي سو د لوړ ولور لا خستو لاس په سر شي او د خپل خويندو زومانو او لورګانو ژوند خراب نکړي. دای وای
د کی ولور نه د خستل سوي د کی نه وړه دودونه مخنیوي سوي په جدي شکل زوم دې ته نه د مجبور سوي سي د اقتصادي ستونزو له امله خارج ته ولاړ سي او پیسې په ډیر زحمت را پیدا کی.
روحانيا سحر چې وړم ورځ د محمد یونس په نوم لای وکسره د ژوند نوی پړاو پیل کړوي چې د ولور د نه خستو تصميم یې په کور کې په شریکني ولای سو. لای به خو د دینه وړه دود په وړاندې په مبارزه کې نورو ته پیغام ورکړي او لبل خوې راتلونکي ګړ ژوند لسونځو کړونو خالي وي. نو موړې ازادي رادیو ته وویل
دا پریکړه موږ د کورنۍ واسطې کتما نظر هم شریکو اندما مشره خور د هغه موږ واد کړی او دغه هم موږ ولور نه ده واقعا چې دا ډیر فرق کوي تحقیقي لحاظ باندې او هم په مالي لحاظ باندې هغه خویندې چې هغوی په خپل نکاح کې واده کې ډېر ولور اخته دي هغوی ژوند د هغو نه هغوی نه اخته ډېر فرق کوي مستقله یې په خپلو پریکړو کې هغوی درس وایي که هغوی داسې نورې پریکړې کوي هغه ښځې چې هغوی ولور نه وي اخته
د روحانی سحر او محمد یونس د وده مراسمو ته راغلو ګڼ شمېر ځوانانو او مشرانو د دوی له دې کاره هرکلی وکړ او وایي هیله مند دي چې نورې کورنۍ هم د دوی په قدم پل کېږدي که څه هم په پکتیا خوست او پکتیکا کې د لوړ ولور د له منځه وړلو او یا هم کمولو لپاره د قومونو او قبیلو په کچه ځینې تړونونه وشول خو لا هم دغه دود په خپل ځای پاتې دی په دې ولایتونو کې د نجلۍ کورنۍ له زوم څخه د ولور په نوم له 2 لک افغانیو نیولې بیا تر 1 میلیون او یا هم له دې پورته پیسې اخلي چې ډیری وخت دغه کار د کورنیو ترمنځ د تاوتریخوالي د رامنځته کېدو لامل ګرځي احسان آرین ازادي رادیو پکتیا
خبرونو لنډیز ته راغلی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون پر ټوټر ولیکل د طالبانو له مشر مرکزي سره غږېدلی او پر هغه یې فشار راوستی چې پر امریکایانو د حملو د بندولو په ګډون ټول هغه شرایط چې له امریکا سره یې په موافقه کې منلي پر ځای کړي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د منځنۍ اسیا د هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د افغانستان د سولې او ثبات پر موضوع خبرې کړې دي په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي سټیفانو پونتاکورف ویلي د سولې لپاره پر روانو هڅو کې باید د ښځو د قومي او مذهبي لګښتو او د جګړې د قربانیانو غږ واورېدل شي له نن د جولای لومړۍ د نړۍ د 15 هیوادونو وګړي اروپایي اتحادیې ته د سفر اجازه لري یوازې امریکا مستثنا ګڼل شوی ځکه هلته د کرونا ویروس څپه بیا خپره شوې ده او د ایران پلازمینه تهران کې بیګا یوې اورلګیدنې لږ تر لږه 19 کسان وژلي او 14 نورې ټپیان کړي ایراني چارواکو ویلي اور او 14 د پیو روغتیایی مرکز کې شاوخوا 9 بجې د شپې شوې او ټول قربانیان ناروغان او د هغوی خپلوان وو لاند خبرونه مو اوریدل کولی شئ تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ اوس دویمه نیمه پیلو لومړی یو راپور لرو بیا د ازادي اوریدونکو اونیس پروګرام درته خبرو راپور په دې اړه دی چې د برچی د ملي سلبستري سیمه روختون وضعیت لا هم عادي شوی نه دی په دغه روختون باندې شاوخوا 1.5 میاشت مخکې وسلوالو حمله وکړه چې پکې د 14 میندو او 2 ماشومانو په ګډون 8 کسان ووژل شول او تر هغه وروسته بې پولې ډاکترانو د دغه روغتون په زیږنتون کې خپل فعالیت ودراوه دغه روغتون مشر وایي د کارکوونکو او ډاکترانو د کمښت له امله نشي کولی د تیر په شان په دغه روغتون کې د ښځینه ناروغانو درملنه وکړي فیروزه عزیزي په دې اړه راپور لري
15 ورځې مخکې درې بریدګرو د کابل په لویدیځ کې د شتبرچی سیمه کې د ملي سلبستریز روغتون پر زیږنتون حمله وکړه د دغې خونړۍ حملې له امله بې پولې ډاکترانو په دغه روغتون کې خپل فعالیت ودراوه اوس د دغه روغتون مشر عتیق الله قاطی وایي دا مهال یوازې 2 ډاکتران او نرسان په دې برخه کې کار کوي
پرته له شګه چې د ام اس اف ډاکټرانو چې دلته کار کاوه ښه امکانات یې په واک کې درلودل موږ له روغتونونو روغتیایي کارکوونکي او ډاکټران دلته په خدمتي توګه ګمارلی دي هیله لرو چې د عامې روغتیا وزارت له لوري کارکوونکي استخدام شي ځکه د میندو او ماشومانو د برخې ملاتړ ته اړتیا ده
روغتیا د دغه روغتون له ناروغانو ده نوموړی وایي دا مهال ډاکټران ښه خدمات وړاندې کوي خو په یاد روغتون کې یو شمېر ډاکټران بیا وایي چې د خدمتونو په وړاندې کولو کې له ستونزو سره مخ دي د دغه روغتون یوه ډاکټره شریفه حسرنایی ازادي راډیو ته وایي نسی کولای د تیر په شان سیات ناروغان ونیسي ځکه په خبره د کارکونکو او ډاکټرانو له کمښت سره مخ دي
پرته له شکه د ام اس اف ډاکټرانو نشتون خپل اغیز لري موږ د مسؤلیت د منلو لپاره چمتو یو خو په دومره موده کې د روغتون بندیدل د دې لامل وګرځیدل چې د ناروغانو مراجعه کم شي
د دغه روختون یو شمیر کارکونکو بیا وایي چې هیڅ ډول ګواښ به د دوی د فعالیتونو پر وړاندې خنډ ونه ګرځي. د ملي سلبستریز روختون قابله فوزیه رؤوف:
ما پرسنل سی همیشه جهت خدمت
هیڅ ګواښ زموږ د خدمتونو وړاندې کولو په وړاندې خنډ ونه ګرځي، دا زموږ ژمنه ده.
له دې سره په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ نړیوال دفتر یا سیف د چلډرن ویاند مریم عطایی له بې پولې ډاکټرانو غواړي چې په دغه روغتون کې خپل خدمتونه بیرته پیل کړي.
لبد مرغه پر ملکیانو روغتونونو حملې د دې لامل شوي چې روغتیایي کارکوونکي له خدماتو رسونې زړه توري شي. د داس یو روغتون تړل کېدل چې په دې وخت کې خلک د خدمتونو د وړاندې کولو لپاره اړتیا لري، د اندېښنې وړ ده. هیله لرو چې ام اس اف په دې اړه له سره غور وکړي.
انتحاري بریدګرو یوه نیمه میاشت وړاندې د دغه روغتون پر زیږنتون حمله وکړه او د شپاړس میندو، دوه ماشومانو او د دغه روغتون یو شمېر کارکوونکو په ګډون څلیرویشت کسان یې ووژل او شپاړس نور یې ټپیان کړل. د دغه پیښې پړه داعش یا اسلامي دولت نومې وسله والې ډلې منلې ده. دغې حملې په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه راوپارول او د بې پولې ډاکټرانو برخې خپل یولس ډاکټران او درې سوه شپېته کارکوونکي له دغه روغتونه وویستل. اوس په دغه روغتون کې تر ټولو ستره ستونزه د دغه روغتون د خدمتونو په وړاندې کولو کې د ډاکټرانو کمښت دی. د افغانستان د عام روغتیا وزارت چارواکو تر حملې وروسته د دغه روغتون د وضعیت په اړه د نظر له ورکولو ډډه وکړه. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده azadiweb@rferl.org.
ازادي او اوریدونکی، جوړونکی فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو په سلامونه او نیک ویلم و هر کله کوم. خوشاله يم چې زه فریبا ظاهر د یو بل خبرونې په وړاندې کولو سره د دې خبرونې قربانه يم. دوستانو، د تل په څیر په دې خبرونه کې هم موږ ستاسو بلا بل پیغامونه لرو د مختلفو سیمو څخه پر مختلفو موضوعاتو باندې. خو په دې خبرونه کې مو تر ډیره د هلمند ولایت پر ستونزې باندې تمرکز کړی دی. البته د خبرونې د وخت په پام کې نیولو سره که څه هم ستونزې به ډېرې دي، نو د امکان حدا مو یو څو پښتنې راخیسته او د هلمند والی ویاند شغلی عمر ځواک سره مو خبرې باندې کړې دي. د یو اوریدونکو پیغام را واخلو چې موږ ته راستولې د هلمند ولایت څخه، بیا به نور پیغامونه هم را واخلو.
سلام علیکم ورور. د هلمند ولایت او د ګریشت ولسوالۍ د ماجبازار د سیمه هم د خدمت پیغام دی و چې ورور چارواکو ته ورسېږي. موږ شپږ دکانونه د ګریشت د صدقه د چارواکي راغله ته خراب کړو. ځان موږ نه وبول ورو، موږ ماجر یو، موږ نه وبول ورو، نه کټګورې کلینیک اساس کلینیک را خراب کړ او یې پام را خراب کړ. ځان موږ راغلي د بلور چارواکو پر ورسېږي. موږ واه کور ماجر په یو وسر کې ناش یو دولت راغلی به دا کوروت خمبر کې موږ مسرایم چې په کور موږ د افغانستان بچان نه یو، موږ د مسلمانانو ځامن نه یو. نور حکومتونه و هیڅ را نه کړور او دا شي زموږ چې ولډر ته ولاد دي شپته دکان را خراب کړ، اته کلینیک را ته خراب کړ. کوم دی یو کورونا بالا اساس مو شریف کوم کوم نه کړی ورور جان. دا غږ مو ځارې د بلور چارواکو پورې ورسېږي. مو غم دی و خو نشي مو ټول د مارګ سره مخامخ دی کورونا ده. دغه سل خبره ته مخ یې ورو کوي کومه چې مله کړی. سلام علیکم.
مننه کوم دوست چې خپل پیغام او ستونزه مو مشتر شریک کړي و. تاسو پیغام د هلمند والی ویاند عمر ځواک هم واورید. شغلې ځواک خبرونې ته شرغلې ک تاسو د دې اوریدونکو پښتنې ته جواب وایس خوشاله وسو.
بسیار ښه ده چې تاسو په دې کې هغه څه چې او د سیاست او د مشر دی چې دا ټول پرمن تاسو باندې کوم لکه چې کوم سیمه کې هغه څه چې دی او هغه څه چې هغه د ورواک له پاتې هغه څه په کوزول اندازه لري. تاسو نو شته دي چې حالت دی خو لپاره ځانګړي کمیټه جوړه شوې ده چې هغه کمیټه په دې باندې کار کوي او د دې تر څنګ هغه خپل کار کوي. نو د دې لپاره چې موږ د دریش ولسوالۍ د کاري بشتانو سره هغه سیمه چې په غوږ ځایونو کې دوی یې کورونه درلودل او یا یې همځایونه درلودل تېره اونۍ هم خپل والي صاحب دوی سره ولیدل او د دوی ستونزو په هکله باندې ځینې مشکلات دوی درلودل. د هغوی د خلکو مخه باندې وعده ورسره وکړه چې انشاءالله ځینې ستونزې چې دي هغه ته به د پای ټکی وتېږي او لاره به انشاءالله مشکل به ورته حل کړي. نو بیا موږ هغه د ساحو کسان چې هغه مهاجر بازار کې او یا نور کسان چې او د دې تر څنګ په سیمه کې د هغه دوی نه چې هغه یا دوکانونه دي او یا هم د کوم دوکانونه چې په غیر قانوني ډول یا دوی نه جوړ شوي وي. خو که چېرې دا د سیمو کې هغه سیمو کې چې هغه کومه ستونزه لري او یا هم با بازار د پلان نه وتلي سیمه نه وي او یا هم په هغه سیمه کې کوم مشکل نه ایجادوي. نو بینان په دریش ولسوالۍ کې هلته ولسوال شته دی، هلته ښاروال شته دی، خپلې ستونزې دې ورسره شریکې کړي او که نه کېږي امکان نه وي نو کېدلی شي ولې کړي ګاډې سره خپلې ستونزې په مستقیم ډول موږ ورته حاضر یو. د دې ستونزې د حل په مخه انشاءالله هر کس چې کېږي انشاءالله ستونزې دې حل کوو او هغه چې د کارونو مطابق او د واقعیت سره هم د ستونزو کې وي او یا هم په غیر قانوني ډول باندې دي قانون او یا کورونه چا وکړي.
بله کور ودان یو بل اوریدونکو هم د دې مشکل به هم وورو.
السلام علیکم. د دهلمن ولایت د ندالی ولسوالۍ څنګه خبره کوم؟ د دهلمن ندالی ولسوالۍ پر سړک باندې او مؤمن غلاوی چې د خلک په چړو کې ویڅو کې نه پښتنه کې نه دولت پښتنه کې نه دغه پښتنه کې ورور ته د چرای چې چې ګورې وا پوسا پر اسمان نه بل پر چران د ورته غواره چې ورور دغه منځ کې امنیت خوندي شي.
بله ځواک صاحب، اکثر موږ نور پیغامونه هم لرو چې پر لویو لارو د غلو څخه شکایتونه کیږي یا د پوستو د خوا د خلکو یا مسافرو د ځورونې په اړه خبرې کیږي، شکایتونه سته. په دې اړه تاسې څه ډاډ ورکوئ د اوریدونکو ته؟ مشکل څه دی؟
امریکي مسؤولینو ته مخکې هم ځینې سپارښتنې شوي دي چې هغه باید په اړونده ساحو کې د خلکو د لیدرسې امنیت د پښتو په موخه باندې خپل اقدامات ترسره کړي او هغه لارې چې په غونډیو کې یا غلط وي او یا هم هغه کسان چې هغه خلک په غیر قانوني ډول باندې سولوي یا ستونزې ورته ایجادوي. نو بینان د دې لپاره کسان ځواکونه هم اوس د دې په موخه باندې چې هغه سیمو کې چې هغه د مشکلات وي یا ندالي ولسوالۍ عمومي لارې وي او یا هم د مارجي ولسوالۍ یا د ناوي ولسوالۍ یا شاهراه عمومي کې کومه ستونزې چې دي، د دوی د دې ستونزو د حل په موخه باندې پرایده اړوند مسؤلینو ته سپارښتنې شوي دي او په دې کې اقدامات ترسره شوي دي. تر ډېره دې د پورې غلا او د غیر قانوني پیسو اخیستلو او په سیمه کې د غیر قانوني پیسو د کسانو ځورولو او یا هم د هغه کسانو چې خلکو ته ستونزې ایجادوي تر ډېره دې ته پورې حل شوي دي او په تلاش په دې باندې ورته شوی دی چې باید ستونزې ته یې پای ټکی کېږي. انشاءالله په دې برخه کې هم نور اقدامات ترسره کېږي او انشاءالله دا به دا موضوع به بیا هم د دې لپاره د نورو اقداماتو په مخه باندې انشاءالله موږ هم په اړونده جلسه کې شته شریکه کړو او انشاءالله دا موضوع به هم تر والي ته پورې ورسېږي چې د ستونزې ته انشاءالله پای ټکی ښودل کېږي او په دې برخه کې اقدامات شوي دي.
بله مننه ځواک صاحب. دې خلکو خو یا دغه ورور خو د غلو په اړه یو شکایت لودی، یو بل اوریدونکی هم د هلمند څخه دی، هغه به د لویو لارو یا د ولسوالیو ترمنځ د لارو د خرابوالي څخه شکایت لري. د دې پیغام به هم ورو.
زه د هلمند ولایت د ناوې د ولسوالۍ څخه محمد هاشم خروات د ازادي راډیو ته دا پیغام پیښدم چې د هلمند ولایت د ناوې په ولسوالۍ کې د خانشین بیسو او ګرمسیر د درو ولسوالیو لارې د 50 کیلومتره سړک واده والد صاحب هم کړی وو او د پارلمان وکیلان هم کړی وو. خو ادمې نه قیمت کې ډېر سیاست کار شروع شو چې انجنیرانو یې سروې کول، بیا د هغه نه وروسته هېڅ هم دا فرصت نه ده بلایدی او نه بیا دغه کړی د کار شروع کړی دی. نو ازادي راډیو څخه یوازنۍ
خواهش دا دی چې دغه د نورو چارواکو تر دغه ورسي دا ورسره امنیت باندې هم ډېر تاثیر وکړي. د درو ولسوالیو لار د کندو کفار تر نالیته ولسوالۍ مرکزه پورې د امبردار د هغه ګرمسیر تر مرکزه پورې ډېر خامات چې د درو ولسوالیو لار پرې خپره ده. کار مو ډېر همکاري چې د نورو چارواکو تر وژو پورې دا خبره ورسېږي. او
بله زوکس اپ
یا سری یوان می وویل یم موږ د هغوی په اړه چې وکړ هم په شپږم کې د پرتیلې د شول سپلې خان شول سپلې کړې د سپلې دا هغه سمې دي چې په وخت سره د نړۍ چې کوم ملياره ملياره چې د لګي لارې کې مشکلات ستدي لارې خراب دي د بیان ناوې نه تر پرتیلې سپلې کړې دا لارې دي.